په دې اکله باید وایم چې دا د پاکستان یو لوبه ده، ځکه چې غواړي د قطر دفتر چې په خوا هلته جوړ شوی و هغه تضعیف کړي. هلته د ملا محمد عمر په مشرۍ چې کومه ډله ده د طالبانو، د هغوی نمایندګان په قطر کې دي، د سیاسي کمیټې مشر طیب آغا او داخلي داخلي د پاکستان نه خوابدي دي، او پاکستان پوهیږي چې دوی نشي کولای چې هغه اهداف چې پاکستان لري د هغوی په ذریعه ترلاسه کړي، نو غواړي چې یو بل دفتر په یو بل ځای کې پرانیزي. خو د طالبانو موقف د هیوادونو په باره کې دا دي چې مونږ داسې یو هیواد د منځګړي په صفت پیژنو چې د افغانستان په قضیه کې به طرف پاتې شوی وي. دا څو شرط لري. اول دا چې ګاونډي هیواد نه وي، ځکه چې که یو ګاونډي هیواد سره مونږ دا پریکړه وکړو چې د منځګړیتوب کوي، بیا بل ګاونډیان خوابدي کېږي او امکان لري چې مشکلات ایجاد کړي. نو باید دا ګاونډي هیواد نه وي. دوهمه شرط دا دی چې امریکا سره مرسته نه وي کړې د افغانستان په جګړه کې، چې ترکیه په دې کې راځي چې ترکیه او متحده عربي امارات هغه وادونه څخه دي چې په افغانستان کې قوتونه لري او دوی نشي کولای چې منځګړیتوب وکړي. دریم شرط دا دی چې طالبانو سره دښمنۍ نه کړي، چې عربستان سعودي له هغه وادونه څخه دي چې طالبانو سره دښمنۍ کړي دي. په دې معنا چې همدا اوس د سعودي عرب په هیواد کې ډېر کسان د طالبانو د ملګرتیا په تور نیول شوي دي او بندیان دي، په هغه کې د طالبانو په خوانی په هغه ځای کې نومول شوی سفیر مولوي شبیر احمد سره د څلورو زامنو تر 2011 کال کې په سعودي عرب کې دای بندي وو. بل کس چې هلته بندي دی تر اوسه پورې فکر کوم چې بندي، هغه عبدالحکیم شرعي دی چې د طالبانو په وخت کې د عدلیه وزارت معین وو. او بل کس چې بندي وو او د لوګر والی د طالبانو په وخت کې مولوي ضیاءالرحمن مدني، چې د سره د دوه ماشومانو سره ماشومان ډېر وروسته ماشومان سره بندي وو په سعودي عرب کې، وروسته د لیبستروف له خوا د ماشومانو په خاطر دي خوش. نو سعودي عرب هم نن او نه په راتلونکي کولای شي چې د طالبانو د یو منځګړي په صفت د طالبانو له خوا ومنل شي.
مجد صاحب د قطر په ارتباط څه وایست؟ مخکې طالبانو ویلي وو چې حاضر دي چې په قطر کې دفتر پرانیزي.
هغه دفتر چې په قطر کې امریکایان ورته ژمنه کړې وه چې تاسو ته یو آدرس به جوړیږي او هلته باید تاسو قطر کې لاړ شئ او هلته خبرې وکړي، بیا وروسته د پاکستان په فشار او د امریکا او پاکستان چې ځینې خبرې وشوې په هغه کې دا دفتر اوس په تعلیق په حالت کې دي. یعنی هلته هیچا نشي کولای چې ورشي او طالبانو سره خبرې وکړي، ځکه چې دفتر اصلا دفتر وجود نه لري. طالبانو موقف داده چې مونږ افغان حکومت سره خبرې نه کوو. د طالبانو نمائندګي هلته، یعنی افراد هلته شته دی، طیب آغا ملته دی، شیر محمد عباس ترنگزی چې د خارجه چارو وزارت معین و د طالبانو په وخت کې، هغه عملته شته دی، نور کسان هم دي، خو دوی فعالیت نه لري. هلته یوازې ناست دي او د انتظار لري چې دا دفتر خوشستي.
آیا طالبان د افغانستان د حکومت له غړو سره یا د سولې له عالي شورا سره که څنګه چې کله ناکله دوی وایي چې په تماس کې دي، واقعا په تماس کې دي خبرې کوي؟
دلته بیا هم د پاکستان یو بل لوبه روانه ده. هغه چې ځینې کسان چې هغوی په پاکستان کې دي، د کوټ شورا د استادو په صفت ځینې کسان دلته کابل ته راځي او وایي چې مونږ له مثلا د طالبانو د کوټ شورا د مشرانو څخه تاسو ته پیغامونه لرو. دا کارونه چې پاکستان کې دي لپاره چې د قطر پروسه ناکامه کی، او افغان حکومت هم فکر کوي چې ځکه چې هلته په قطر کې چې کوم کسان دي هغوی مونږ سره خبرې نه کوي، نو دا لاره بله لاره ده وخت تیروي په دې شکل. په داسې حال کې چې اصلا صلاحیت د ملا محمد عمر لخوا همدغه قطر شورا کسانو ته سپاره شوی دي، یعنی د قطر د سیاسي دفتر کسانو ته سپاره شوی دي. طالبان ویلي دي چې مونږ اپوزیسیون سره خبرې کوو، ځکه چې اپوزیسیون یو قوت دی افغانستان کې. په خو هم مونږ سره د خلک جنگیدل دي او مونږ د خلکو سره خبره ته تیار یو چې افغانستان مشکل حل شي. وایي چې مونږ غواړو مثلا اپوزیسیون سره قانون صاحب ډاکټر صاحب عبدالله او د خلکو سره خبره وکړو، خو دلته داسې یو ځای نشته. یعنی مونږ د دفتر نه لرو چې دوی راشي او موږ سره کینو خبري سره وکړو او دا خبري په روخانه توګه دوی چې خلک په خبر شي دا په پټه خبره کې دا مشکل نه حل کیږي او د مخالف لوري یعنی د اپوزيشن خبره هم دا ده چې فضای دې چې پټه خبري وشي باید په ډاګه دا خبره وشي او دوه خپل د دې انتظار لري چې دا د افتار پرانستل شي او د هغه په نتیجه کې داسې یو فرصت برابر شي چې دا خلک هلته لاړ شي او نیخ پنیر سره خبره وکړي ځکه چې په پټو خبرو کې بیا یو ډول یعنی ګنګوسي خبرېږي چې شاید دوی په پټ کوم سازش کړی وي یو بل سره